هفتشام رادیو آشنا صدای امریکا نشرات خود را روی همین امواج آغاز میکند و حالا هم برنامه بعدی رادیو آزادی آغاز میشود که صفی الله استانکزی میزبان آن است. صفی الله خوش آمدین به استودیو.
دیر مننه کوم سید سمی عباس تری مشی. وخت په افغانستان کې د سهار اته بجې شوې. په دغه پروګرام کې وړاندې اوري چې د امریکا متحده ایالاتونو د کانګرس یوې کمیټې د افغان سولې لپاره د امریکا خاص استازی زلمی خلیلزاد احضار کړی چې پوښتنې ترې وکړي. خلیلزاد داسې وخت کانګرس ته احضاریږي چې د امریکا ولسمشر ډانلډ ترامپ تیره یک شنبه د افغانستان د سولې په ارتباط د امریکا او طالبانو خبرې پای ته رسیدلې اعلان کړي. دا مو د سر موضوع ده. دا هم اوري چې د افغانستان په شمال کې چارواکي وایي د کابل پلی خمري او پلی خمري مزار لوی لارې بیرته پرانیستې دي. خو درار څخه مخکې خبرونه. د مهمو خبرونو سره ټکی د افغانستان د سولې لپاره د امریکا خاص استازی زلمی خلیلزاد د امریکا متحده ایالاتونو د کانګرس یوې کمیټې ور احضار کړی څو د افغانستان د سولې او ثبات په اړه باندې د ده د نهو میاشتو د خبرو پوښتنې ترې وکړي. د امریکا متحده ایالاتونو د افغانستان د ولسمشرۍ د انتخاباتو د ترسره کیدو لپاره 29 میلیون ډالر مرسته وکړه. او د افغانستان، بنگلادش، سریلانکا د درې اړخیز کرکټ لوبي به سر له ننه پیلېږي. د هماري چې اسرائیل هغه راپور رد کړ چې ګڼي دی هیواد په پټه د سپینې ماڼۍ خبرې اورېدي. پوره خبرونه. د امریکا متحده ایالاتونو د کانګرس یو کمیټې د افغان سولې لپاره د امریکا خاص استازی زلمی خلیلزاد احضار کړی چې پوښتنې ترې وکړي. خلیلزاد داسې وخت کانګرس ته ورغوښتل شوی دی چې د افغانستان د سولې په ارتباط د امریکا متحده ایالاتونو خبرې له طالبانو سره د دغه هیواد ولسمشر ډانلډ ترامپ تیره اونۍ پای ته رسیدلې اعلان کړې. ښاغلي ترامپ د امریکا او طالبانو خبرې لغوه کړې او همدارنګه د طالبانو له مشرانو سره د امریکا په کیمپ ډیوډ کې هم خپله لیدنه لغوه اعلان کړله. د امریکا متحده ایالاتونو د سولې خاص استازی زلمی خلیلزاد پوره 9 میاشتې د قطر پلازمینه دوها کې نه دور له طالبانو سره د افغانستان د سولې او ثبات په اړه باندې مذاکرات مخته یوړل. د ښاغلي خلیلزاد او طالبانو ترمنځ د ناستو په اړه باندې د وضاحت لپاره د 2 وار مخکې هم کانګرس ته ورغوښتل شوی وو او خو د نو ورغله. د امریکا متحده ایالاتونو د کانګرس غړیو ویلي دي چې د خلیلزاد او طالبانو د خبرو په اړه باندې دوی ته ډیر وضاحت نه دی ورکړل شوی. جزئیات به وروسته درته خبرو کړو. امریکا د افغانستان د ولسمشرۍ د انتخاباتو د ترسره کیدو لپاره 29 میلیون ډالر مرسته کړې ده. دا مرسته په کابل کې د امریکا سفیر جان بس پرون د خپلې ټوټر پاڼې له لارې اعلان کړه. په ملګرو ملتو کې د امریکا سفیر هم تایید کړ چې هیواد یې د افغانستان د میزان د 6 نیټې د ولسمشرۍ د انتخاباتو د ملاتړ لپاره 29 میلیون ډالر مرسته کوي. تر دې وړاندې بریتانیا او ځینو نورو هیوادونو هم د افغانستان د انتخاباتو د ملاتړ لپاره مالی مرستې اعلان کړې دي. د میدان وردګ ولایت چارواکي وایي په دغه ولایت کې پرون مازدیګر په هوایي حمله کې لږ تر لږه 14 طالبان وژل شوي. د میدان وردګ د والي ویاندوی محیب الله شریف زوی تیر شپه ناوخته ازادي راډیو ته وویل دا شمیر طالبان د نرخ ولسوالۍ د مرکز په یو کلي کې د بهرنیو ځواکونو په هوایي برید کې وژل شوي دي.
معمول د امنیت چورګون په وینا 14 سوال طالبان وژل شوي دي چې د دوی مشهور مولوی عبدالله مولوی نبی او مولوی اجمل له دوی مشهور سرګروپانه قومندانان دي چې د مولوی عبدالله د وسوال طالبان مخکنه ولسوال هم وو. دا کلمات جوړل شوي دي د یو شمېر وسایل مهمات هم تخریب شوي دي.
د ښاغلي شریف زوی په وینا دا برید په داسې مهال وشو چې طالبانو په خپل منځ کې غونډه درلوده. طالبانو تر دې دمه په دې اړه څه نه دي ویلي. د ډیلی د اندرا ګاندی د نړیوال هوایی ډګر د ګمرک چارواکو پرونو ویل یو افغان مسافر سره د نږدې 3 هندي روپیو په ارزښت 3000 نیولې دي. هند یو له هغو هیوادونو څخه دی چې د 3000 بیه پکې لوړ ده او له نورو هیوادونو څخه په قاچاق ورول کیږي. هندي رسنوی د خپل هیواد د ګمرکي چارواکو په قول ویل د 3000 دغه افغان قاچاقبر له کابل څخه د افغانستان د یو خصوصي هوایی شرکت په الوتکه کې ډیلی ته ورغلی و. د افغانستان، بنگلاديش او سریلانکا د کرکټ د ملي لوبډلو ترمنځ درې اړخیز سیالۍ نن جمعه د سریلانکا او کوربه بنگلاديش په مسابقې پیلېږي. ټاکل شوی سبا د بنگلاديش په پلازمینه ډاکا کې د دغو درې اړخیزو سیالیو په دوهمه سیالي کې هم د افغانستان لوبډله د سریلانکا په وړاندې میدان ته ووځي. د افغانستان درېمه سیالي به د یکشنبې په ورځ له بنگلاديش سره وي. د افغانستان لوبډلې تر دې وړاندې ټیسټ لوبه له بنگلاديش څخه په لوی توپیر ګټلې ده. اسرائیل هغه راپور رد کړ چې غنی دی هیواد په پټه د سپینې ماڼۍ خبري اوریدي. پرون پولیټیکو خبرونې د امریکا د حکومت د درې پخوانیو چارواکو په قول ادعا وکړه چې اسرائیل د امریکا د ولسمشر ډونالد ټرمپ او نورو چارواکو د خبرو د اوریدو لپاره سپینې ماڼۍ ته نږدې او د واشنگتن په نورو حساسو ځایونو کې د غږ اوریدو وسایل نصب کړي وو. خو د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو او نورو چارواکو دغه ادعا رد کړه. بنیامین نتنیاهو په یو بیان کې چې د پولیټیکو خبرونې د راپور له خبرېدو څو شېبې وروسته خپور شو، دا ادعا په کلکه رد کړه. وی ویل اسرائیل له کلونو راهیسې د امریکا هر راز جاسوسي یو مخ منع کړې ده. د ټرمپ ادارې اوکراین ته د 2.5 میلیون ډالرو پوځي مرستې د ورکولو اجازه ورکړه. دا مرسته له دې سره سره ځنډول شوې وه چې د روسیې د یرغل او د اوکراین د خاورې د نیولو پر ضد کیف ورته سخته اړتیا درلوده. د دې مرستې اعلان پرون د امریکا د سنا جرګې د تدارکاتي کمیټې تر غونډې مخکې وشو. اټکل کېده چې په دې غونډه کې به د دواړو ګوندونو ډیموکرات او جمهوري پال استازي پر ولسمشر ټرمپ د دغو پیسو د نه ورکولو په خاطر انتقادونه وکړي. کانګرس خوا دغه مرسته تصویب کړی و. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت وایي موسکو له نړیوالو پیسو یا انټرپول په بخښنې سره موسکو له نړیوالو پولیسو یا انټرپول غوښتي د کرملین د یو پخواني چارواکي په موندلو کې ورسره مرسته وکړي چې سی آی ای ته په جاسوسۍ تورن دی او په 2018 کال کې بې درکه شوی دی. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت ویندوی ماریا زخروا چې پرون په یو خبري غونډه کې خبرې کولې په دې اړه څه ونه ویل چې انټرپول څخه یې کلک کله دا غوښتنه کړې، خو یادونه وکړه چې د امریکایي رسنیو راپورونه تعقیبوي چې وایي سی آی ای په 2018 کال کې د روسیې د لوړې سطحې معلومات لاسته راوړي دي. آزادی رادیو مو خبرونه واوریدل. د آزادی رادیو خبرونه د آزادی رادیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې لوستل شي. د ازادي رادیو په دغه پروګرام کې اوري چې د افغانستان د سولې او ثبات لپاره د امریکا متحده ایالاتونو خاص استازي زلمی خلیلزاد دغه هیواد د کانګرس لخوا احضار شوی چې د افغانستان د سولې په ارتباط د خپلو فعالیتونو په اړه باندې وضاحت ورکړي. خلیلزاد داسې وخت کانګرس ته غوښتل کیږي چې د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ تیره یک شنبه له طالبانو سره خبرې پای ته رسیدلې اعلان کړي. د بغلان چارواکی وایي چې د بغلان مزار او د بغلان کابل لوی لارې د ترافیکو په مخ پرانیستې ده.
عملیات د ساعت کې لګای له دوشي از دو طرفه هم از طرف دوشي هم از طرف پلخومی تمام کماندو و پولیس حضور داشتن عملیات آغاز کردیم. رابری ترافیک باشد ما فعلا پوسته بندی داریم.
د افغانستان جمهور رئیس اشرف غنی د موقت حکومت د پلویانو پر ضد یو ځل بیا پرون په یو کمپاینی غونډه کې څرګندونې وکړې.
د موقت حکومت ارزو به ګورته ویسي دا خاوره نظام لري.
سوله غواړی، انتخابات شرط دی چې واک راکړي.
د پروګرام په دویمه برخه کې به د ازادي رادیو ځانګړی پروګرام د ښځو لپاره چې نیمه نړۍ ده هغه به تاسو ته خبر کړو. ازادي راديو ته غواګیاست ازادي راډیو پټول افغانستان کې په دولش پګنې منځني صفه او اف ام 3.15 باندې خبرونه کوي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا خاص استازي زلمی خلیلزاد د کانګرس لخوا احضار شوی دی څو د کانګرس مینانو پښتنو ته ځواب ووي. د کانګرس د بهرنیو اړیکو کمیټي پرون د خلیلزاد احضاریه صادر کړی ده. تمه ده چې خلیلزاد د احضاریې نیټه د سپتمبر 19 یعنی راتلونکي اونۍ ټاکل شوی او له هغه غوښتل شوی دی چې راتلونکي اونۍ د کانګرس ته ورشي او د دغه کمیټي پښتنو ته د ځواب ووایي. د دغه کمیټي یو غړي ویلي و چې دوی د خلیلزاد او طالبانو د خبرو په اړه باندې له پوره وضاحت نه دی خبر او د خبره چې له دغو مسایلو ستړي شوې دي. د افغانستان د سولې او ثبات لپاره د امریکا خاص استازي زلمی خلیلزاد داسې وخت کانګرس ته ورغوښتل شوی دی چې د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ترامپ له طالبانو سره خبرې پایته رسیدلی اعلان کړی دی. د امریکا متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت د کانګرس د دغه تازه غوښتنې په اړه باندې څه نه دی ویلي، خو د دغه وزارت د بهرنیو د دغه وزارت ویان دی مورګان اورتاګس پرون په یو خبری غونډه کې د افغانستان د سولې او ثبات په اړه باندې زیاتې څرګندونې کړې دي. هغه ویلي دي چې د امریکا متحده ایالاتونو هدف لا هم په افغانستان کې سولې ته رسیدل دي. د امریکا متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت ویان ده اغلی مورګان وایي
امباسډر خلیلزاد از هیر ان واشنگتن اند
سفیر خلیلزاد دلته په واشنگتن کې دی او د هغه څه په اړه باندې به ځواب ووي چې دلته دی. فکر کوم چې موږ په تیر کې چې څه درلودل او په مخ روانو او په اړه باندې نه میاشتې مذاکرې هم وشوي، ښایي یو کال. موږ له دې ځایه ډېرې زیاتې خبرې وکړې او لکه څنګه چې ولسمشر په خپل کمپاین کې هم ویلي وو چې په افغانستان کې د هغه هدف د سولې ته رسیدل او زموږ د اساکرو رایستل دي، او فکر کوم چې د ولسمشر هدف لا هم په خپل ځای پاتې دی. د افغانستان د سولې او ثبات لپاره د امریکا متحده ایالاتونو خاص استازي زلمی خلیلزاد له تیر کال راهیسې له طالبانو سره د قطر په پلازمینه دوحه کې نه داور خبري وکړي. د دوی خبري په نهم دور سره پای ته ورسېدلې. خغلی خلیلزاد او طالبانو په دغه د نهم دور په پای کې د یو احتمالي هوکړه لیک په اړه هم موافقه وکړه، خو هغه موافقه چې تر سره نشوله او لاسلیک نشو. افغان ولسمشر هم دغه موافقه لیدلې و. د همدغه موافقه د متن تدرسیدو سره سم د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ دغه خبرې لغو کړې او همدارنګه له طالبانو سره او د هغوی له مشرانو همدارنګه له افغان ولسمشر سره په کیمپ ډیوډ کې خپل پلان شوی لیدنه لغوه اعلان کړه. ولسمشر ډونالد ترامپ په خپلو خبرو کې وویل چې دی به د امریکا متحده ایالاتونو پوځونو ته امر وکړي چې په طالبانو باندې بریدونه لا زیات کړي.
شیبه پشیبه تازه خبرونه ل ازادي رادیو څخه.
د بغلان امنیتي چارواکي وایي د کابل پلیخمري او پلیخمري مزار لوی لارې بیرته پرانیستې دي. دا لارې وروسته له دې بندې شوې چې وسلوالو طالبانو د بغلان ولایت پر مرکز بریدونه وکړل. د لارې په دواړو خواوو کې زرګونه مسافر د لارې د بندیدو په خاطر یو لس ورځې منتظر پاتې شول. اسمت ساروان او نور جزئیات.
د پلوخمری کابل او پلوخمری مزار شریف لوی لاری له یولس ورځو وروسته پرون پرانستل شوه. د لوی لاری د افغانستان د شمال له اتو ولایتونو لکه بدخشان، تخار، کندوز، سمنګان، بلخ، سرپل، جوزجان او فاریاب ولایتونو سره پلازمینه کابل نښلوي. افغان امنیتي ځواکونو پرون ماسپښین د پوځي عملیاتو په ترڅ کې د دغو لارو له اوږدو د دولت وسلوال مخالفان په شا وتمول. د بغلان د امنیه قمندانۍ ویندوی احمد جاوید بشارت تیر شپه په دې اړه آزادي رادیو ته وویل عملیات مو د کیلګي او دوشي ترمنځ له دوړو خواو هم د دوشي له خوا او هم د پلوخمري له لوري وکړل. د کابل پلوخمري او پلوخمري مزار شریف دوی لوی لارې د ترافیکو پر مخ پرانستی، پوستی جوړیږي او مسافر وست لای راتلی شي.
د
تنن آزاد از مسیر عبور کنن.
شغلی بشارت همدار از اول چه د پوزی عملیاتو په لړ کې لستنه وسلوال طالبان د پلوخمری مزار شریف د لوی لاري پوجدو کې وشل شوی او 15 نور جوبل شوی دی. وسلوالو طالبانو تر دې دمه په بغلان کې د خپلو کسانو د مرجوب لو په اړه څه نه دی ویلي. د پلوخمری کابل او پلوخمری مزار شریف لوی لاري یوولس ورځې وړاندې پر پلوخمری ښار د طالبانو له حملو وروسته بندې شوې. د دې لارې مسافرو په دې خاطر چې د دغو لارو په دواړو خواوو کې بند پاتې شوي وو ډېر شکایت درلود. څو تنو د لارې تر پرانیستل کېدو مخکې ازادي راډیو ته وویل
رسولان د کابل نه زنګ وهلی کندز لارې په باره کې تاسو ته مشکل وایم. یو هفته کېږي لاره بنده ده، مسافرین تګ راتګ نشي کولی.
د بغلان د امنیت قوماندانۍ مسؤلان وایي له دې ایسته به د پلوخمري کندز د لوی لارې په اوږدو کې د امنیتي ګواښونو د ختمولو لپاره اقدامات پیل کړي. د افغانستان په یو شمېر نورو لویو او وړو لارو کې هم د دولت وسلوالو مخالفانو ستونزې جوړې کړې دي. د کندهار اورزګان، کندهار غزنی او پکتیکا غزنی په لارو کې هم خلک پر لپسې له ناامنۍ شکایت کوي. د غزنی د والی ویندوی عارف نوري په یادو لارو کې امنیتي ستونزې تاییدوي، خو وایي
د کابل کندهار لویه لاره چې مخکې ډېر شکایتونه موجود وو، خصوصا د قرباغ ولسوالۍ د مشکی ځینې مهال هم د صاحبزاده او ځینې مهال هم د کروس ہے قسمو کې حالت اوس مشکل ټولیزه توګه باندې د فشوي ولی وسوال طالبان کراوزي مغه د مقر ولسوالۍ د لړمې په ساحه کې چې وخت نا وخت تل تراوزي له موټر څخه خارجي کې یا ځین موټر تراشي لاس پوری کې او تر څنګ د غزنی پکتیکالو لاره ده چې متاسفانه ورم کار وسوالو 15 کیلومتر د پوخ سړک په بشپړ ډول باندې ویجاړ کړو. د دواړو نورو اوسیدونکو ته وڅندل وخت چې په دغه لار باندې تګ راتګ غواړي کې کله چې ملکی خلکو په دغه لار باندې تګ راتګ هم کوي عام د ملکی وګړو په نشه کول شي متاسفانه ځینې په شایدان او ځینې هم تپیان شول چې اوس مال ملکی وګړو په دغه عمومي لار باندې د تګ راتګ نه کوي، نو کې فرعي لارو څخه تګ راتګ کوي.
د لارو د بندیدو له کبله د خلکو کړاوونه او اقتصادي ستونزې ډېریږي. خلک له حکومت غواړي چې په جدي اقداماتو د لوی لارو امنیت خوندي کړي.
دا خبرونه د افغانستان په اکثرو لویو ښارونو کې د اف ام په 0.15 صفه هم نیولای شي.
د افغانستان د ملي امنیت سلاکار ډاکټر عبد الله موهب پرون د غزنی خواجه عمری ولسوالۍ ته تللی و. دغه ولسوالۍ په خوا څو کاله د طالبانو په لاس کې وه او بیرته افغان ځواکونو ترې ونیوله. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار ښاغلي موهب وویل چې د غزنی په څیر به په ځینو نورو سیمو کې هم له وسلوالو مخالفینو هغه سیمې ونیسي چې د هغوی په واک کې دي. په دې اړه حبیب تاثیر یو رپورټ له غزنی رالیږلی.
د ملي امنیت مشاور ډاکټر حمد الله موهب وايي په پام کې لري چې په غزنی کې له لاسه وتلې سیمې به ډېر ژر تر خپلې ولکې لاندې راولي. هغه وايي د خواجه عمری او د یک ولسوالۍ په رنګ به په هغه سیمو کې هم د وسلوالو په وړاندې بریدونه زیات کړي چې په تیرو څو کلونو کې وسلوالو نیولې دي. ښاغلي موهب په افغانستان کې روانه جګړه د پردیو د ګټو لپاره روانه جګړه یاد کړه او ویې ویل مخه مو دا ده چې د وسلوالو په خلاف خپلې جګړې تیز کړو.
مونږ په دې نیت باندې جو مری نه دنی ولې چې بیا دې دشمن نه ونیسي. هدف مو دا دی چې دشمن د دې مملکت نه نور نابود کو. د دوی اهداف ټول افغانستان ته معلوم دي. د دوی په خبرو په تبلیغاتو باندې ونه غولېګو. دا جنگ خارجي جنگ دی، دا جنگ د قدرت لپاره جنگ دی. هغه اجیران چې خپل ځانونه خرڅ کړی دي او غواړي افغانستان خپل بادارانو ته تسلیم کړي، باید په دې پوه شي چې افغانانو خپل هیواد په سلهاو کلونو په خپل مټه ساتلې.
حمد الله موهب دغه خبرې د پنځشنبه په ورځ د غزنی ولایت په خواجه عمری ولسوالۍ کې په یو لسی غونډه کې وکړې. هغه د یو پلاوی په مشرۍ دغه ولسوالۍ ته یو ورځنی سفر کړی و. په دغه سفر کې ورسره د روغتیا، کرنې او له طبیعي پیښو سره د مبارزې وزیرانو تر څنګ ځینې نور لوړپوړي چارواکي هم ملګري و.
د د افغانستان جمهور رئیس اشرف غنی وایي د موقت حکومت پلویان به د موقت حکومت خوب د دب خبره ګورته یوسي. ښاغلی غنی پرون په یو کمپاینی غونډه کې دا خبرې کولې. هغه وویل انتخابات د قانوني حکومت د جوړېدو یوازینی لار ده. اخو د ښاغلی غنی د انتخاباتي ټیم مرستیال امرالله صالح وویل افغانستان د غنی په برکت له جعلي سولې ژغورل شوی. نور حال د واصل وصال په رپورټ کې
دولت جوړون کې انتخاباتي ټیم ټینګار کوي چې په افغانستان کې د موقت حکومت پلویان پاتې راغلل او دغه هیواد د انتخاباتو او د جمهوریت د پیاوړتیا په لور روان ده. د دغه ټیم مشر او د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د پنځشنبه پر ورځ د احمد زیو د قوم پیوی غونډه کې چې د لوی جرګې په خیمه کې جوړ او خپل ملاتړ له دغه ټیم اعلان کړو بل انتخابات د ځواک رسیدو ته یوازینی لار ده. ښاغلی غنی په دغه غونډه کې چې د احمد زیو د قوم په زرګونو قومي مشرانو ځوانانو او مخورو پکې ګډون کړی وویل چا چې په افغانستان کې د موقت حکومت خوبونه لیدل دغه هیله به ګورته یوسي.
د موقت حکومت ارزو به ګورته ویسي. دا خاوره نظام لري. سوله غواړی، انتخابات شرط دی چې واک راکړي. بیا غواړی چې 250 نفره ایلیگل یا مذاکرات ایلیگل نه تسلیم ایگو نه تسلیم ایگو.
د ښاغلی غنی په خبره د انتخاباتو او د د ټیم د بریالیتوب وروسته به په ملي سیمه ییزه او نړیواله کچه د سولې لپاره مشورې پیل شي. مخکې له دې په قطر کې د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې د نهو پړاو خبرو په جریان کې ځینو سیاسیونو او د ولسمشر انتخاباتو کاندیدانو د انتخاباتو په پرتله له طالبانو سره سولې ته لومړیتوب ورکوه او په دې موضوع یې ټینګار درلود. ان تر دې چې د پخواني ولسمشر حامد کرزي په ګډون یو شمېر ویلي وو چې که په افغانستان کې سوله ټینګه شي د موقت حکومت له جوړولو سره ستونزه نه لري. اجرائی رئیس عبدالله عبدالله هم د امریکا د ولسمشر لخوا د سولې د خبرو له لغوه کولو وروسته ویل چې په افغانستان کې د سولې چانس له لاسه ووت. خو د ولسمشر محمد اشرف غنی په مشرۍ د دولت جوړونکي ټیم لومړی مرستیال امرالله صالح بیا وایي چې دغه سوله جالي وه.
زه ډېر په ویار ویلی سم لومړی ځل چې موږ نه یوازې چې په جنګ ګټو په مذاکرات هم ګټو دا د جناب اشرف غنی په برکت ده. خلکو ته څرګند شو چې موږ د سولې معنی او زن نه یو بلکې موږ نه غوښتل او نه غواړو چې د افغانستان د پلورلو په بدل یو جعلي سوله ترلاسه کړو.
په دغه راټولېدنه کې د دولت جوړونکي ټیم په ملاتړ د احمد زیو قومي مشرانو ویل چې دوی هم د ټاکنو د ترسره کېدو او جمهوري نظام د ساتنې پلوي دي. خو دوی ټینګار وکړ چې په هیواد کې د سولې د ټینګښت، د امنیتي او دفاعي ځواکونو د پیاوړتیا او د ټولنیز عدالت د پلي کېدو لپاره باید جدي هڅې وشي. واصل وصال، ازادي راډیو، کابل.
ازادي راډیو په ټولنیزو رسنیو کې هم اوریدلای، لیدلای او لوستلای سي. ازادي راډیو ټکی کام.
ازادي راډیو ته غوښتست تر لنډې د میورسته بعد افغانستان په اړه د لویدو مطبوعاتو تبصرې واوري. فوربس پرونی د افغانستان د جګړې لګښت او واشنگتن پوسټ رسپانې هم په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو د شمیر په اړه مقاله لیکلي. فوربس لیکلي د بیلانس انټرنیټي پانی د اټکل په اساس تر 2019 کال افغان جګړې شاوخوا 915 میلیارد ډالر لګښت کړی. خبرونه لیکلي پر امریکایي ځواکونو تر ټولو زیات لګښت په 2019 میلادي کال کې راغلی چې په افغانستان کې 102 میلیارد ډالر پرې لګیدلی. په دغه کال کې څه باندې 4000 امریکایي سرتیرو په افغانستان کې حضور درلود. اوس وخت شاوخوا 4000 امریکایي پوځیان په افغانستان کې دنده پر مخ وړي چې کلنۍ لګښت 250 میلیارد ډالر ښودل شوی. واشنگتن پوسټ ورسپانې په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو شمیر ته پام کړی او لیکلي دي ټول ټال 115000 امریکایي سرتیرو په دوري شکل په افغانستان کې خدمت کړی. د امریکا د دفاع وزارت یا پینټاګان د معلوماتو له مخې څه باندې 2400 امریکایي سرتیري په افغانستان کې وژل شوي. څه باندې 60000 نور امریکایي پوځیان هم ټپیان شوي دي. په دوام کې راغلي امریکایي سرتیري آن 15 نوبته هم په دوري شکل په افغانستان کې پاتې شوي دي. هغه جګړه چې د واشنگتن پوسټ په لیکنه لپاره رسیدوي هیڅ خبر نشته. اوپن دیموکراسي بنسټ په یو مقاله کې د افغانستان د سولې په پروسه کې ورسته یو لوړ ژورو ته اشاره کړې ده. دا مقاله یو په خواني امریکایي پوزي او تاریخ پو اندريو باسيويچ لیکلی. په مقاله کې راغلی چې په افغانستان کې د امریکا د جګړې اهداف ملت جوړونه، دیموکراتول، آرامي راوستل یا بل هر ډول تعریف شي، خو د ماموریت د بشپړولو احتمال نشته. د مقاله لیکوال ل ویتنام د امریکا وتل اوس وخت سره مقایسه کړي او لیکلي دي د امریکا دفاع وزارت پینټاګان د ماتې د منلو پر ځای موضوع د لکړی او پامې ډيري واقعي عسکري یا محاربي تاړولې. د امریکا ولسمشر ډانل ترامپ تیر اکشن بل طالبانو سره د امریکا متحده ایالاتونو د نګدي یو کال خبري لغوه کړي. هغه چې تموا په کیم ډیوډ کې طالب چارواکو او افغان ولسمشر اشرف غني سره وګوري، د خبرو په لغوه کولو سره اعلان وکړ چې په طالبانو باندې به بریدونه زیات کړي. د افغان سولې لپاره د امریکا خاص استازي زلمی خلیلزاد په افغانستان کې د امریکا د تلسکلنې جګړې د پای ته رسولو او دغه هیواد د سولې او پخلاینې په هدف نږدې یو کال له طالبانو سره خبري وکړي. د خبرو د نهم دور په پای کې خلیلزاد له طالبانو سره د امریکا د هغه وخت کې دونکو هوکړه لیک افغان ولسمشر اشرف غنی ته هم ورخکاره کړ.
ازادي رادیو ته غوښونی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو پرون ناوخته روسیې ته لاړ چې دغه هیواد له مشرانو سره پر دفاعي همکاریو او د ایران پر ګواښونو خبري وکړي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین او د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو د سوچی په ښار کې سره ولیدل. جزئیات اسمت ساروان وړاندې کوي.
د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتانیاهو د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ته وویل اسرائیل به د ایران ګواښونه ونه زغمي. نتانیاهو پرون پنجشنبه ناوخته د تور سمندرګي په غاړه د روسیې سوچي ساحلي ښار ته ورسید او د روسیې له ولسمشر سره یې ولیدل. د وویل ایران د سوریې له خاورې څخه د یرغل د سیمې په توګه کار اخلي. روسیه په سوریه کې د ایران ترڅنګ د بشار اسد د رژیم ننګ کوي. د روسیې ولسمشر له نتانیاهو سره په کتنه کې د خپل هیواد او اسرائیل ترمنځ پوځي او امنیتي همکاري وستایله. نتانیاهو له پوتین سره تر کتنې مخکې لومړی د روسیې له دفاع وزیر سرګای شویګو سره ولیدل. د روسی رسنیو د راپور پر اساس نتانیاهو او شویګو په خپلو نیوی دقیقی خبرو کې پر امنیتی مسئلو او پر سوریه د دواړو هیوادونو د پوزی میکانیزم پر شی هم ژغی تمرکز وکړ. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د اسرائیل له صدر اعظم سره د خپلو خبرو په پیل کې وویل چې کرملین له دې سره لیوالتیا لري چې راتلونکې اونۍ د اسرائیل پارلماني انتخابات څوک ګټي. د یادونه وکړه چې اسرائیل ته د پخوانی شوروي اتحاد د جمهوریتونو تر 1.5 میلیون زیاتو وګړو مهاجرت کړی او اوس هلته اوسي. پوتین زیاته کړه دا کسان یې تل خپل خلک بللي او د دې په وړاندې بې تفاوته نه دی چې د اسرائیل پارلمان ته څوک بریالي کیږي. نتانیاهو د روسیې ولسمشر ته وویل د روسیې له پوځ سره همغږي ورته مهمه ده ځکه چې روسی پوځیان په سوریه کې میشتي. د دا هم وویل چې په تیره یو میاشت کې د سوریې له خاورې پر اسرائیل د ایران د حملو هڅې ډېرې شوې دي.
ستاسو له پیغامونو
زه شمس الحق داوري د هلمند ولایت څخه اړیکه نیولې ده. ورور لاره کجکی کې ولسوالۍ کې وس د سلام نو خدا و یو لس ورځې مخکې کار کوي د ونې سوا اوس خو بېخي هغه کارم پرې ایښی دی. د پاجاتګ د دلیدا تاسو ته مهله دا لري چې موږ راواز ګلپور مقامات ورسو. مننه د ازادي راځي تاسو. السلام علیکم. د نیرهار ولایت د لالپوري ولسوالۍ د چکناور د کلي نه کوي سره په تماس کې چې په افغانستان کې دا سم د نیرهار چې روان دی فیسبوک روان دی دا شان دي کارونه اخیستل کیږي یا پیرول کیږي یا پرزول کیږي. دا کارونه به مخکې موږ په 500 افغانۍ اخیستلې پوره 500 افغانۍ به موږ لاره کولې. اوس د دولت چې زموږ 15 افغانۍ کارکړي موږ ته 15 ولې پاتې کیږي. همدارنګه موږ په 500 افغانۍ باندې 15 ولې اخیستلې اوس هغه چې لسمه انګیزه موږ شرکتونه ولا اخلي. په پاکستان کې لږ به انټرنیټ ورته په 200 پاکستاني کلدارو باندې. ایران کې لږ به انټرنیټ ورته 30000 تومن چې یو څلته افغانانو سره سمون خوري. همدارنګه هندستان کې لږ به انټرنیټ ورته په 40000 روپو باندې چې د 40 افغانانو سره سمون خوري. خو متاسفانه چې په افغانستان کې کوم ظلم او زیاته روان دی دا په یو ځکه نشته دی دومره وخت چې سم موږ ګرځو چې اگر نه په انټرنیټونو باندې ځي
دادا د کندهار خبرې کوم چې روغ اسکاتر راځي د چوک څخه بیا د سمت تر پوسټ پورې دغه سړک غم ولې نه خوري کیږي زړه وایي صاحب محترم سره تاسو د خبرې شریک کړئ چې شکایت راوړل دغه سړک وګوري چې دغه سړک بیخي وځ خراب ده ډېرې دي د بدې په کارني د پوسټیږي ورو ورو ورځ انسانان د خوځیږي د انسانانو ګرځم جوړ کړل ولکه د ځینې د کړیږي یو خاص د ګنج ولاړ دي د سړک پر ځای باندې څنګه خرڅي خلک راځي تاسو راځي ګوري او پر بل خوا باندې هغه ګوري جغل او خښتو ګچ دا شان خرڅيږي دکانداري خلک خرڅ کړی دي دغه معلومات وکړي چې دغه وروره کوم ساعت چې پر کار چا مربوط ده دغه پیسې چې څوک هغه دغه سوال دی سره وکړي او دغه سړک په اړه چې شروع دغه سړک کار ژر ته ژر شروع کړي دغه مشکل د حل کې نور مخ نه کوم السلام علیکم
ستاسو پیغام ستاسو نظر
ازادي رادیو ته غواګاست ازادي رادیو په ټول افغانستان کې په 12 پګنې منځنۍ صفه او 15.5 باندې خبرونه کوي ورزو د افغانستان سیمه او نړۍ مهمو لاندو خبرونه ته د امریکا متحده ایالاتونو د کانګرس یو کمیټې زلمای خلیلزاد احضار کړي او غواړي پښتني تری وکړي د کانګرس دغه استماعي غونډه د سپتمبر 19 راتلونکي پنځمبي ته پلان شوی د استاد جرګې د بهرنیو د چارو کمیټې رئیس لیټنجل پرونو ویل د ټرمپ ادارې زلمای خلیلزاد نه دی پریخي چې د امریکا استادو ته توضیحات ورکړي د افغانستان د سولې او ثبات لپاره د امریکا خاص استاد زلمای خلیلزاد داسې وخت کانګرس ته اظهار شوی چې د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ 13 شنبه د سپتمبر په 1 له طالبانو سره د امریکا خبرې پای ته رسیدلې اعلان کړي اومدارنګ له طالبانو او افغان ولسمشر سره خپل یو لیدنه لغوه کړه امریکا د افغانستان د ولسمشری د انتخاباتو د ترسره کیدو لپاره 9.8 میلیون ډالر مرسته اعلان کړه دغه مرسته په کابل کې د امریکا سفیر جان بس په خپل ټوټر پاڼه اعلان کړي د میدان وردګ ولایت چارواکي وایي په دغه ولایت کې پرون مازیګر په یو هوایي برید کې لک تر لګ شپاړس طالبان وژل شوی د ډیلی د اندرا ګاندی د نړیوال هوایي ډګر د ګمرک چارواکو پرون ویل یو افغان مسافر سره د نږدې 3.5 لک هندي روپیو په ارزښت سره نیولی اسرائیل هغه راپور رد کړ چې غنی دی هیواد په پټه د سپینی مانی خبرې اوریدي او د ټرمپ ادارې اوکراین ته د 2.5 میلیون ډالرو پوځي مرستې د ورکولو اجازه ورکړه لاند خبرونه مو واوریدل د دوه خبرونو تفصیل د ازادي رادیو په ویب پاڼه azadiradio.com او فیسبوک پاڼه facebook.com/azadiradio کې لوستلای شئ اوس هم دوه نیوز پروګرامونه لمړی د خزو لپاره د ازادي رادیو ځانګړی پروګرام نیمه نړۍ او بیا د کور کلی پروګرام واوري
نیمه نړۍ
د مجبورات په خاطر باندې ویل چې ځوانې خل خبرې کوي
تر لاس کلنې د انجلیل پر تکل سوي ده
تر ماستری کچې مې زده کړې زه د افغانستان د خزینو
د خزو لپاره د ازادي رادیو ځانګړي خبرونه
جوړونکې فرشته غني
سلامونه د نیمه نړۍ په دې خبرونه کې په دې اړه غږیږو چې ولې د خزو شخصي ویډیوګان یا ونزورونه په ټولنیزو پاڼو کې خپرېږي د کار خزو ته کومې ستونزې راولاړې کړي هغه کسان چې د خزو شخصي ویډیوګان یا ونزورونه خپروي قانوني پاړه څه حکم کوي او څنګه کې د لایشي دا ویډیوګان لا ټولنیزو پاڼو پاک شي
کله چې کوټه مې ورو را بیا دوم را وایلم په ځای
لامه فکر کوم دا ډیر لوی ظلم د جفا ده
چې تا د یو چا شخصي ویډیوي ډایرکټ لغوي په ماغه ویډیو باندې رپورت کړي
په 1918 ماده کې او 1919 ماده کې په دې اړه باندې واضح لیدل
هم دې اړه زموږ همکاري فرشتي غنی او راپور برابر کړي ورته غوښ شي
د هر چا ژوند له خوګو او ترخو خاطرو څخه ډک دی خو کله کله ځینې خوږې خاطرې په لوی خطر او سرخوګي بدل شي په افغانستان کې هم دا خبره هله ډیره صدق کوي چې د واده او خوښیو محفلونو کې د ښځو ویډیوګانې اخیستل کیږي او بیا په ټولنیزو پاڼو خپرې شي که څه هم په نورو هیوادونو کې په ټولنیزو پاڼو د ښځو د نڅا ویډیو خپرېدل عادي چاره وي خو دلته تابو ګڼل کیږي او که د تصادف له مخې هم د چا د کورنۍ ښځینه غړو ویډیو او فلم په ټولنیزو پاڼو کې خپور شو نو سم د واره ښځې له توهین تحقیر وهلو ټکولو طلاق او ان وجلو سره مخ کیږي. څلیر ویش کاله نه پیغله چې مونږه د فرزانی په مستعار نوم یاد ووي، دوه کاله کیږي چې د کابل په امن خونو کې شپې او ورځې سبا کوي. دا وای د ترزوی واده یو زخته خوشاله و، په واده کې نڅا وکړه، خو دې نڅای ټول ژوند ورته تباه کړ. د فرزانی په خبره کومه ویډیو چې د عمل ور د دې د نڅیدو لجریان اخیستي ورسته دومره نشر شو چې په ټولنیزو پاڼو کې هر چا لیدلی شوای.
د ما د کاکا د زوی واده و په هغه کې زه کې لیدلم، بیا د عمل ور مې پټه د مانه ویډیو اخیسته او خپل تلیفون کې، بیا هغه تلیفون نه ورور خپل تلیفون ته لیږل، او بیا یو څو میاشتې بعد بیا هغه فیسبوک ته جګه شوې وه. کله چې کور ته مې ورور راغی داسې په کار و، بیا یې دومره وویلم پوزای راماته کړه او دا چاپ مې چې د پوزې دی دا د موږ وخت نه دی، بیا یې چاړه راواخیستله و چې زه دا مړه کومه دی د موږ نوم بد کړی دی، زه تی مور مې زه بل کوټې ته بوتلم هلته د نه بنده کړم.
فرزانه وایي که څه هم دوه کاله یې د امن په خونو کې تیریږي، خو لا تر اوسه یې مشر ورور او د تره زامن په مرګ ګواښي.
بله ورځ مې بیا مور مې چې ولیدو ته مې راغلې وه، هغو راته ویله چې ورورانو دی او د کاکا زامنو دی داسې لار جوړه کړې ده چې غواړي چې تا په یو چل لیدو ځای نه راوباسي، وایي چې تا مړه کوي که ته وس د دو ځای نه راوم زه هغوی چې دی تا پسې دي دلته کیس ته بیګا ناسته وم، یوې خوا ته ژاړم بلې خوا ته ژاړم، هېڅ لار نه لرم چې د دو ځای نه ووځم.
په افغانستان کې یوازې هغه ښځې قرباني نه ورکوي چې د خوښیو په محفلونو کې شخصي ویډیوګانې خپرې شوې، بلکې ځینې که غم هم وپالي نو وروسته یې له پښیمانۍ سره مخ کړي وي. 59 کلنه بی بی جان هغه میرمن ده چې په ژوند کې له ډېرو سختیو او غمونو سره مخ شوې، خو دا غم یې پټ نه دی پاتې شوی، بلکې ټولنیزو پاڼو کې هم خلکو پرې تبصرې کړي دي. د بی بی جان په خبره تر اوسه هم لا نه پوهیږي چې د دې د ژړا ویډیو چا په ټولنیزو پاڼو کې خپره کړې.
دا پورته چې تللې وه ژړل مې داسې یو ځای لیرې هلته ناسته وم، نو دا یو راغلې زما عکس یې نیولی دی داسې په ژړا کې، بیا تلیفون ما خور راته کړی و په پښتو مې ته خبرې کړې، هغه هم اچولی و راغلې په دا ده دا نو خلکو ټولو لیدلې، دوست مې هم لیدلې، دښمن مې هم لیدلې. لاړم پورته مال پلی از خدای زه خو غم ډېر لرم، زه خو غم زه ډېره غم دي دغه ونې ته سې چاپ کړم
مدنی فعال شریفه زرمتی وایي معمولا د ښځو دغه ډول ویډیوګانې د ښځو لخوا اخیستل کیږي او بیا وروسته په قصدي یا تصادفي ډول د ځینو هغو نارینهو لاسته لویږي چې غواړي ښځو ته ستونزې راولاړې کړي.
په دې ټولنه کې چې موږ تاسو پکې ژوند کوو، بیا د یوې مېرمنې له طرف نه د بلې مېرمنې په وړاندې دومره ستره جفا، دومره لوی خیانت څه کیږي چې د یوې بلې خور دپاره خنډونه جوړوي، د هغې ژوند تباه کوي، هغه د طلاق سره مخامخ کوي، هغه د مرګ ژوبلې سره مخامخ کوي. زه فکر کوم دا ډیر لوی ظلم د جفا ده، خو هر میرمن باید داسې فکر وکړي، هر پیغله نجلۍ باید داسې فکر وکړي، کچیرې زه د یوې بلې میرمنې په وړاندې د یو خور په وړاندې دغه رقم خیانت کوم، د ما په وړاندې به هم یو څوک پیدا کیږي چې دا ډول خیانت به کیږي.
دغه ډول ستونزې زیاتره متضررې ښځې او د هغوی د کورنۍ غړي له روحي او رواني ستونزو سره هم مخ کولی شي. د کورنیو مسایلو مشاوره تمنا روحاني وایي که دا حالت کنټرول نشي ممکن د ښځو په مرګ هم تمامه شي.
نه یوازې په جلۍ منفي اغېز لودی شي، بلکې په ټوله کورنۍ منفي اغېز لري. په کورنۍ کې شاید دغه کورنۍ چې د دوی ویډیو خپره شوې ده یا فلم خپره شوی ده ممکن مخکې له دې نه ډېر آرامه کورنۍ وه، خو وروسته له فلم خپرېدو یا ویډیو خپرېدو نه د دوی په کورنۍ کې شخړې منځته راشي، بدبیني منځته راشي، بدګماني منځته راشي او همداسې په ښځو کې منفي احساسات راپیدا کړي، لکه کرکه، لکه غوسه، لکه خلق تنګي او داسې نور مسالې دوی ته ستونزه پیدا کړي. نو دلته دوی ممکن دوی په ځان وژنه لاس پوري کړي.
که چیرې ځینې کسان د ښځو شخصي ویډیوګانې او تصاویر په ټولنیزو پاڼو کې خپروي نو قانوني او حقوقي حکم یې څه دی؟ په همدې اړه افغان حقوق پو او د یو خصوصي پوهنتون استاد عظیم صافی وایي د خلکو شخصي اسرارو د افشا کولو تر سرلیک لاندې دغه موضوع د افغانستان په جزا کوډ کې راغلی او مشخص مجازات ورته ټاکل شوي دي.
د جزا کوډ په دې برخه کې صریحا هغه قواعد لري ورته د جزا په 1818 ماده کې او 1819 ماده کې په دې اړه باندې واضح لیدلوری لري که یو څوک د یو چا انځور پرته د اجازې نه خپروي او دغه خپراوی د نوموړي شخص د بې حیثیتۍ یا د بې عزتۍ سبب کیږي او د هغه شخصیت پکې صدمه رسیږي، نو دغه شخص په دوه کاله تنفیذي حبس باندې محکومیږي او یا له 2000 تر 1600 افغانیو پورې په نقدي جریمه باندې محکومیږي.
که څه هم ډیر وخت کیږي چې په افغانستان کې خلک په تیره خزي د سایبری امنیت له ستونزو سره مخ دي، خو د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ وزارت وایي چې شاوخوا یو کال کیږي چې په دې وزارت کې د سایبری ستونزو د څیړلو لپاره یې ځانګړې برخه رامنځته کړې ده. د دې وزارت مطبوعاتي سلاحکار شیرشاه نوابي وایي دوی په دې وروستیو کې دغه ډول دوسیې تر څیړنې وروسته قضایي او امنیتي ارګانونو ته سپارلې دي. که څه هم ښاغلی نوابي د هغو قضیو شمیر نه راسره شریکوي چې دې وزارت ته یې مراجعه کړې ده، خو وایي که چیرې ورته شکایت ورسیږي نو سمدواره د دې وزارت د سایبري امنیت برخه ورته رسیدګي کوي.
په دغه برخه اقدام شوی ده، هغه څوک چې داسې ویډیوګانې او د ښځو تصویرونه هغوی نشروي او یا ویډیوګانې چې هغوی ته رواني آسیبونه رسوي، موږ په دې هکله په جدي توګه کار کوو او کار مو کړی ده. مخکې هم څو قضیې وې چې هغه مربوطه ادارو سره شریک شوی ده، نو هیله لرو چې نور کارونه هم همداسې وسي او موږ وکولی شو چې خویندو ته او مشخصا ښځو ته آرام چاپیریال په سوشل میډیا کې رامنځته کړو.
له بلې خوا د کورنیو چارو وزارت وایي دا د دوی دنده ده چې د ښځو د شخصي ویډیوګانو او عکسونو خپرونکي ونیسي او د قانون منګولو ته یې وسپاري، خو تر اوسه پورې چا رسمن دوی ته خپل شکایت نه دی سپارلی. په دې اړه د کورنیو چارو وزارت د ویان مرستیاله مروه امینی وایي
موږ له هیوادوالو څخه غواړو هغه خویندې مخکن دوی حد کې حتی زموږ ورونه کولی چې دا موضوع یاده کړي، ځکه دوی هم که اجازه ورنه کړي چا ته یا هم د دوی خوښه نه وي چې د دوی تصویر یا هم د دوی ویډیو نشر شي، نو د دوی څخه مو غوښتنه دا ده چې دا د پرسمي او کسبي ډول باندې د کورنیو چارو وزارت ته دوی شکایت ثبت کړي او د دوی د شکایت د رسیدګۍ لپاره موږ مکلفیت او مسؤلیت لرو. تر اوسه پورې داسې کومه قضیه له کورنیو چارو وزارت سره، داسې کومه میرمن چې رسمي او کتبي راغلې وي له دغې ستونزې څخه یې معلومات ورکړي وي، تر اوسه نه ده ثبت سوی. خاصه ستونزه چې د مخابراتو او ټکنالوژۍ معلوماتي وزارت څخه موږ سره شریک شوي دي، هغه هم انټرنیټي ستونزې دي، اما دا په مشخص ډول دی نجونو او زموږ د خویندو هغه ستونزې چې تاسو یادونه وکړه دیتا یعنی
نراجی. کله چې د ښځو او نجونو شخصي ویډیوګانې په ټولنیزو پاڼو خپریږي او د دوی ژوند له ګواښ سره مخ کوي، آیا د دې ویډیوګانو پاکول او له منځه وړل هم ممکن دي کنه؟ په همدې اړه د افغان امریکایي پوهنتون د کمپیوټر ساينس پوهنځي استاد عمر فاروق هزاربوز وایي د دې ویډیوګانو له منځه وړل په هغه صورت امکان لري چې متضرر ښځې او یا د هغوی خپلوان د ټولنیزو پاڼو کمپنیو ته شکایت وکړي. دا چې دغه کار څنګه ترسره شي د یې په خپله راته وایي.
که چیرې په یوټیوب ویډیو اپلوډ شوی وي یا په یوټیوب کې اچول شوی وي، نو یوټیوب خپل قوانین لري. که چیرته د یو چا شخصي ویډیوي مثال شخصي ویډیو ده هغه اپلوډ شوې ده، نو یو خو دا ده چې ډایرکټ له هغوی په هغه ویډیو باندې رپورټ کوي او په ویډیو کې دا مسله هلته څو آپشن لري چې دوی هغه آپشن خوښوي چې دغه زما شخصي ویډیو ده او دا فلانکي کس اچولې ده. د دې لپاره اول باید ضرور دا وي چې هغه شخص چې کوم دی ویډیو باندې رپورټ کوي هغه باید یوټیوب کې خپل اکاونټ ولري یا حساب ولري، او اکاونټ یې هم په دې شکل باید وي چې هغه کې خپل عکس وي، خپل نوم وي، معلومات وي، فیسبوک یې ورسره کنیکټ وي. یوټیوب یې چلیر ساتو کې خپل وګوري او دا غینه بعد ویډیو ډیلیټ کی او بند کی.
ځینې وخت د نجونو او ښځو شخصي ویډیوګانې د هغوی د موبایلونو تر خرڅولو وروسته هم د ځینو کسانو لاس ته ورځي او بیا په ټولنیزو پاڼو کې په لوی سرخوږي ورته بدل شي. په همدې اړه بیا هم عمر فاروق هزاربوز وایي
که چیرته څوک موبایل واخلی او بیرته موبایل په بازار کې پام بازار کې خرڅی، بدبختانه زمونږ افغانان د خاصیت لري چې هغه اصل په سلو کې غری کوي او دغه هغه ډیټا رو باسي، حتی که هغه څومره تاسو ډیلیټ کړئ
بیرته روزی. بهتره دا ده چې موبایل واخلې، شخصي ډیټا مو چې کوم ده، عکسونه دي، ویډیوګانې دي، میوزیک ته یا داسې نور شونه دي، میموري کارت کې واچوي موبایل کې. بیا چې کله موبایل خرڅوي نو ستاسو ډیټا په میموري کارت کې ده، نو که موبایل خرڅم شي که څوک یې ریکور هم کړي ستاسو ډیټا نه راوځي. که چیرته موبایل کې د میموري کارت سهولت نه وي، لکه موږ سره آیفون دی، نو هغوی بل آپشن نه کار اخیستلی شي چې د آی کلاود په نامه دی، چې تاسو خپله ټوله شخصي ډیټا هلته ور انتقال کوي، نو بیا تاسو سره ستاسو موبایل بیخي خالی دی.
خو مدني فعاله او د ولسمشر غني پخوانی سلاکاره شریفه زرمتی وایي کله چې د ښځو ویډیو او انځورونه خپریږي په دې کې د ښځو خپله ګناه نشته، نو ځکه باید دغه موضوع تر دې حده هم جدي نشي چې د یوې نجلۍ او یا ښځې په مرګ تمامه شي.
کورنۍ د کورنۍ نارینه دا موضوع دومره جدي و نه ګڼي سي خدای مکه هغه د دې په مرګ ژوبله او یا هم د ژوند کې د طلاق باعث وګرځي. دا موضوع دی کولای سي بیرته د مخالکې تر یو حده پورې څنګه کولای سي دې ته د حل لاره پیدا کړي، او یو انجام سوی کار ده په دې برخه کې کوي چیرې نارینه دې ته فکر وکړي سي اوس خو یو کار سوی ده، اما په دې باندې ولې د خپل کورنۍ ژوند موږ تاریخ کو دا به بهتر وي سي یغه ته د پای ټکی کې.
دا نیمه نړۍ د خبرونه چې فرشتي غنی جوړه کړی او ما همین هوا درته وړاندې کړه په همدې ځای پې تر رسیدي تر بیا خو وخت ولري.
کور کلای
نن سبای چې عالم هم امر سره جنگ کړی دی په نس جنگ تر نه راوتی
ذات البینی تعامل دا چې هر د کورنی وګړی لبل سره هغه تعامل او هغه احترام
غونډیانو زو پیژندم چې زه د بل کلین راغلم چا کوي هغه زما د ترور توي ته ورکړ چې هغه وې سکور ته خوځي.
جوړونکې مریم توخی،
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو یو ځل بیا مو د کور کلی خبرونه ته هرکلی کوم. نن په دې موضوع خبرې کوو چې څنګه د خپل ژوند د اقتصاد د ښکولو په منزور لډیر وړو کې کاروبار څخه پیل وکړو. اول ځینی خلک دې موضوع ته پاملرنه نه کوي. د دې موضوع دراسپړلو په خاطر د عامو خلکو نظرونو ترڅنګ راپور او په پای کې یو تمثيلي ټوټه هم لرو. د خبرونه چې مریم توخی جوړه کړي زه مرسلین ارسلای درته وړاندې کوم. په پیل کې راپور ته غوښ چې مریم توخی درته وړاندې کوي.
د ژوندانه د مختبی ول په منزور کار تارتیا ده، او دا کار کې د شی شخصي یا دولتي وي. اکثره خلک شخصي کاروبار خوښوي، خو بیا ډیر خلک د بیلابلو دلایلو له وجې پانګونې ته زړه نه ښه کوي. ځینې نور خلک بیا له ډیره کوچنۍ پانګې څخه یو کوچنۍ کار پیل کوي او ورو ورو یې په لوی تجارت بدلوي. په همدې تړاو ملي سوداګر عبدالجبار صافی هم هغه کس دی چې له ډیرې کمې سرمایې څخه کاروبار پیل کړ. نو مړی خپله کیسه داسې راته بیانوي.
تقریبا د 3000 کلدارونو شروع کړو. ما 3000 کلدار لرلې چې پاکستان نه زلاړم. یو بوجي مال ما راوړو په جلال آباد کې وړو کې دکان مې او دا غزنم شروع کړو. همدا هلې زلې او اوس الحمدلله چې تقریبا خمارن ماشين لرم. سل کسان او سل کسان یو نیم سل کسان فلحال چې په کورونو کې زنانه هم سره کار کوي، هم ټریننګ کړلې، ماشيني مور کړې. همدا غس ځوانان چې غوډ در په در ګرځي غوډ د پرم د کار زمينه برابر کړې. زما هدف او زمونږ د ټولو د ورونو هدف دا دی چې تقریبا 4000 5000 کسان زمونږ شرکتونو کې کار وکي او دوی ته خمه او قید تولید زکه زمونږ د چپلکو د چرم کار دی، او په دې کې د خلکو لپاره ډیره زیاته د کار زمينه برابري. او اوس غواړو چې ان شاء الله تعالی په دوبۍ کې، په سعودي کې، او خاص تن په تاجکستان او ازبکستان کې، او ان شاء الله نوې کال کې زمونږ د مضبوطه اراده او پلان هم دی چې مونږ باید دغه 4-5 ملکونه چې ژمی کې دلته د چپلکو کار کمزوره کیږي، او مونږ باید دغه ګرم ملکونه ته چې امارات دي، سعودي دي، او دوی ته مونږ صادرات ولرو.
نو ما وړی وای چې په دې لاره کې لګان ستونزو سره مخ شوی او مقابله یې کړې. صافی زیاتوي
خاص تن په افغانستان کې د وړو کې دوکانداري نشرو کول، بیا هغه په همدا فروشي باندې تبدیلول، بیا دغه نورسته فابریکه جوړول، بیا په دې کې تقریبا 100 دفعه ډیر زیات مشکلات سره مخته شو چې کارزار شو یستو کارګرم نه لرو. د برق په افغانستان کې نو د خپل د افغانستان سیاسي حالت تبدیلی دی په موږ باندې منفي تاثیرات چولو. په هر برخه کې د اقتصادي او مانوي په ټولو برخو کې تقریبا د مشکلات سره مبارزه کړې، او تر اوسه پورې په دې مبارزه کې وسم روانه چې اوس په دې فکر کې چې افغانستان ټول صنعتي شو دې لپاره مبارزه کوي.
بلخوا د کابل ښار یو تن دوکانداری په خان زدران هم هغه کس دی چې د کوچني کاروبار څخه یې را پیل کړي. نوموړی وایي که څوک زیار وباسي او له تاوان څخه ویره ونه لري نو حتما په خپل کاروبار کې بریالی کیږي.
یوازنی شی اعتبار ده او صداقت ده. همدغه دواړه چې خپل سړی په عمل کې په خپل نظر کې ونیسي انشاءالله چې کامیابي شته پکې حتمن. مونږ چې کله کار پیل کړلو ما سره باور کړه چې یو مینه وای واده کړی و تقریبا درې میاشتې واده مې کېدلو 800 افغانۍ سره پاتې داسې ورځم راتله چې خلکو مثلا 500 سل په افغانۍ هم اعتبار نه راباندې کول. اوس په زرا او شکر ده الحمدلله چې دغه دوکان ته ورځم دمغه د شینه دغه دوکان در زلمه اوس په لکاو خلک اعتبار باندې کی او دغه اوسله او مقامات صداقت د ډیر مهم ده. څوک په تمام ملکونه تړي غټ نشته یو سره غټ هیڅ څوک نشي کولای. د اوس چې خلک مثلا تجاران دي غټ غټ شرکتونه لري دغه تاوان شروع کړی ده.
دا څرګنده خبره ده کچېری په کورنۍ کې مالی لګښتونه په سمه توګه مدیریت شي او د کور د اقتصاد د پیاوړتیا لپاره حل ځلې وشي نو د کور په اقتصاد کې بار رغندرول ولوبوي. شبنم منګل بیا وای سره لدی چې د خیاط مهارت لري بیا هم کوم کار نه کوي دا چې ولې نوموړی زیاتوي.
زه خپله هم یم چې سره د هغه مهارتونو چې په یو کم سرمایه سره شروع کیدلی شي هغه تجارت یې زړه نه لري. د تجارت مثلا ما خپله سمه خیاطي زده ده چې تر ډیره حده ډیری دوکاندارانو دا تقاضا هم کړې ده چې موږ ته تاسو کالي وګنډی راوړی. خو د دې جرأت هم موږ نه کوو. زما په اند شاید یا قوي پشتیوانۍ ته اړتیا اوسیږي یا دغه ډار زموږ په زړه کې اوسیږي چې دا کومه بودیجه چې فعلا موږ لرو شاید په همدې مصرف شي او موږ بریالي هم نه شو. ټول خبره دې تر اگرځي چې سرمایه گذاری دی و واړه کار نه دی وی کمی بودیجه نه جرأت ته اړتیا ده او تشویق ته اړتیا ده او پشتیوانۍ ته اړتیا ده.
د بغلان ولایت اوسیدونکو او سوداګر راجی عبدالقادر وای د هر کار پایل یو څه ستونزې له ځان سره لري او تر څنګ یې ګټه او تاوان هم راځي. نو باید له زغم او حوصلې څخه کار واخیستل شي.
د سده چې دی هر شی آغاز سی په مشکل کې یو د پلار سرمایه او یو هم د خپل شخصي دي ځان. بعضې چې د پلار په سرمایه باندې افتخار کوي د ما په نظر هغه ښه خبره نه ده. باید خپله تلاش وکړي. هر څوک کولای شي خپل ځان ته یو سرنوشت جوړ کړي. اوس د چین خلک دي ښځه او نر کار کوي اقتصاد ته یو ګوره چې کوم سرحد ته رسولی. نو په دې کې زه درته ویلی سم چې صفر نه څوک شروع وکړي او په ډیر تلاش باندې دا مخکې لاړ شي انشاءالله هغه 500 روپۍ سرمایه چې جوړه کړي د هغه په قدر هم پوهیږي او هغه کولای شي وطن په وسایي کې د وطن په آبادۍ کې دا خپله سهم شي. زموږ افغانستان کې چې ډیر زیات مشکلات دي دا څه علت ده؟ دا علت ده چې په یو فامیل کې 15 اوس به ځوان کوي په هغه کې درې څلور بیکاره یي. هغه یو کس ته ناستې چې هغه تر کله پورې به دا مونږ تمویلوي. نو په نورو ملکو کې 15 کسان چې هغه هر یو خپل کار کوي خپل تلاش کوي هم تعلیم کوي تعلیم په څنګ کې خپل کاروبار هم کوي. نو همغه دا چې اقتصاد جوړوي
دا چې صنایعو او سوداګرۍ وزارت او خلکو ته چې غواړي له ډېرې کوچنۍ سرمایه څخه کاروبار را پیل کړي څومره زمینه ورته مساعده کړي د صنایعو او سوداګرۍ وزارت له یو تن مسؤل عرفان څخه یې اورو.
وزارت صنعت تجارت ډیر زیات لاسترولن لري او په دې زمين کې ډیر زیات تجارانو ته څوک نوې غوړ تجارت پیل کوي هغه غړ تجارت پیل کوي یا هم لکچونه نه شروع کوي یا هم هغه فامیلونه سره تجارتونه شروع کوي. دغه لپاره ډیر زیات اسانتیاوي راوستي د جواز اخیستو په اړه کې هاته د جواز قیمت تر 100 روپو 100 افغانۍ پورې راکوس کړای درته. کوم تجارت چې شروع کوي د هغه هغه کومې لارې سي دي د هغه کومې هغه د پخوا په نسبت ډیر زیات ورته اسانه کړي دي او یو نفر کوم مثال د خبرې غواړي سي تجارت پیل کې په ډیر یو کم محدود پیسو هم دوی شروع کوي سي. ډیرای شخصي یا هم دولتي د افغانستان ملي بانک سره مونږه میټینګونه درلودل کانفرنسونه مور سره درلودل سي باغې پاړه مونږ ورسره غوږی تاجر سي مونږ ترازي تجارت نه ویل پیل کوي دی هغه تر څنګه ستا سومر سره همکاریاں کوي سي هغه مونږ ته ډاډګیرنه راکړي.
آزاد رحمان نومیږم د لغمان اوسیدونکی زه نجار ما او د کور کلی خبرونه د آزادی رادیو نه اورم او دوستان د ټول وری
قدرمنو دوستانو اوس یو تمثیلی ټوټه لرو چې مریم توخی لیکلې او صادق سپینغر هارون ګلزاد او شفیقی لکنخیل پکې برخه اخیستې ده.
Yes. وسړیا دا څوک دی چې په دې مېلمستیا کې دومره آمادګي ورته نیول سوې ده؟ څه حال دی؟ څومره په ټولو ګران دی؟ هات من کوم ملي شخصیت دی؟
والله که پوه شوم دومره مې اورېدلي چې کوم غټ تجار دی. ته صبر چې راشي وبګورو چې دا بختور څوک دی چې دومره خلک ورته ښکته او پورته کېږي.
وسړیا دا پیسې م څومره ښه شی دی. پیسې دې په خپل جیب کې وي قدر خلک درکوي. توبه موږ ته ګوره، والله که مو څوک سلام ته وعلیکم ووایي
بیا نو اوس نالخت مه کوه، پرې چې دا سړی وګورم چې دا څوک دی.
سلام سلام.
دا صرف موري دا کس خو ما چیرته لیدلی؟ ته صبر چې له فکر ته مې راشي.
زرشه در په یاد یې که کاشکې وپېژنې چې تا ته م یو کاروبار جوړ کړي.
تا خو د ټولو څخه همدا توقع ده چې ما ته د کاروبار پیدا کړي.
خود نو نوره ستومانه یمه له دې ډېرې بېوزلۍ، بېکورۍ او غریبۍ نه.
وی وی د اسف مورې رایاد شو، تا خو د غلام جان ماما زوی دی.
کوم غلام جان؟
هغه زموږ ژرندګړي یو زوی درلود، هغه وخت په مکتب کې و.
ښه رایاد شو، هغه په برکل کې چې زرنده وه.
او دا نام خدا څومره سرمایه دار شوی دی. ته به څه کړي وې ښځې؟ هېڅ باور نشم کولی. ښځې زه ورځم روغبړ ورسره کوم او دا هم ترې پوښتم چې څنګه داسې لوی تجار شوې.
ورشه ورشه ګوندې تا ته هم یو کاروبار پیدا کړي.
او ښځې سلام صاحب.
وعلیکم سلام کاکا جان. خی جوړ په خیر؟ صحت ښه دی؟
خیر یوسی، اجازه دی یو څو خبرې در سره وکم؟
ولې نه، مهرباني کاکا جان، راځه دلته کینه څنګ ته مې.
کور دی آباد مننه. ما ویل چې تاسو خو به د غلام جان ماما زوی نه هستئ، څیره مو راته آشنا وه، ځکه مې دا پوښتنه وکړه چې خفه نه شئ صاحب.
نه ولې به خفه شم؟ او خدای بخله، غلام جان زما پلار و. تاسو څوک؟
زه میرزا شاه کاکا دی. ستا پلار خو زما یار، دوست، رفیق او ورور و.
ښه میرزا شاه کاکا، څنګه یې؟ پلار مې ستاسو کیسې راته ډېرې کړې وې.
هو زویه، ښه یم، فضل دی خدای دی. مونږ چې له کلي راوتو ته ډېر وړوکی وي. رښتیا پلار دی خدای وبخښه، خبر شوم چې وفات شوی.
هو کاکا، پلار مې ډېر ناروغه شو، وضعیت مو ډېر خراب و. ما په خپله هم د پلار مریضي ګالله، هم د کور مسؤلیت را په غاړه و. بیا پلار راته وفات شو. پوهېږې کاکا، جرابې مې خرڅولې.
هو زویه، ټول همداسې حالت تیر کړو. ښه، او شکر لوی تجاري.
هو کاکا جانه، نو بیا مجبوره شوم چې له بانکه قرضه واخلم، او دا کار مې هم وکړه. له بانکه مې قرضه واخیستله، له پاکستان څخه مې ځینې کالي مالی راوړل او دلته مې خرڅول. بیا مې له دې ځایه ځینو د میوو صادرولو کاروبار شروع کړ. همداسې ورو ورو ځان مې دې ځای ته راورسوه. اوس پلان لرم چې په اروپا کې یو مرکز جوړ کړم چې صرف د افغانستان توکي پکې خرڅ شي.
ډېر ښه زویه، خدای دې نورم په مخه وچلوه.
مننه کاکا جانه، خو له ډېرې کوچنۍ سرمایه مې شروع کړې ده.
او زویه، که څوک وغواړي چې ځان ورسوي، په هر رقم کولی شي.
درنو اوریدونکو، په دې هیله چې خپل ژوند ته د هر اړخه خپله تغییر ورکړو، خپل خبرونه پای ته رسو. تر بیا ښه وخت.
مین بند بیلیگی سڑ میں نرے نرے خوگی گی سڑ میں نرے نرے